بیل کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یاد احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ. د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ، که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ، د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بېله پردې څخه باید بیان سي، بېله کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه یې تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وپیژنو. بلته خبره راځي کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړي، ښه تجزیه کړي. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نورو ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړي قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې، او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي، او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل ځان ښه وپیژني او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ، او هغه څه ډول چې دي هغه سې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا سي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو، او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وشو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسې چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسې کولای شئ، تاسې ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسې د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسې مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنې د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای سي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا ده. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مو هم یادونه وکړه، زموږ سره کولی مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو، دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه موږ ورسره مخ کیږو. د ځینې تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پرېکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټې کې وخت ورنه کې په مدیریت باندې کار ونه کې، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامداره ډول سره دی تجربه کړي. یعنی هر ورځ د خفه دی، اندېښنه دی، مګر دی خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکي روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو، نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه شي درک کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درک او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه یې ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا زموږ باور په اړیکو کې راکموي. د دې تر څنګ پر ځان باور مو لمنځه ځي او کچيري نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه ښه کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سالمه څرګندول ده. غوسه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالی کې یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابله د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چېرې تاسو د بیر احساس لرئ، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسو د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنې خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولی شئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول، غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسو ورسره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولی شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را پس پیچلی نما سلامونه ونې کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. هغه وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په هکله وپوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی. او په دې لوست کې به د ډېرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي، بوره سره مل پاتې سي او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تېرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو پیژنل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی شو او تر څنګ یې دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی شو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شواري لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړئ او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړئ. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړ شوی ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړئ او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ. مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا استراب یا اندېښنه لري. په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري. مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندېښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه استراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په هکله لري دا لرې شي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس، استراب یا اندېښنه مراکم شي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولی شو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې ده هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، استراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یوه ډېره مؤثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسې سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا استراب لري، یو ځای، یو آرامه ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسې خپله ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لس واره تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې کولی شئ دغه تخنیک د ورځني عادت په توګه سره وکاروئ، یعنی هر ورځ د ورځني عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلاره، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسې ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډېره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو دغه فرصت درکوي، دا خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسې بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سئ، چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي او تاسې هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ستاسو ترمنځ مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسې د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسې لیکي تر دې بهتره ده چې تاسې په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسې کولای سي دا امکان لري چې تاسې سمدستي غبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسې همدغه څه چې تاسې غواړئ ووایئ، تاسې دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسې ولیکئ، دا ستاسو سره مرسته کوي چې په بهتره یا په ښه ډول سره تاسې هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسې خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په زده ولیکي هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسې ثبت کړئ او تاسې کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسې پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسې فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسې خپل وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسې ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسې تصمیم نیسئ چې په یوه یاداشت کې ولیکي، مثلا په یو کاغذ باندې تاسې د خپل احساسات لیکي، هر هغه احساس چې تاسې د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسې لري، تاسې دغه احساسات ولیکي. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسې ولیکي چې تاسې هغه احساسوئ، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسې لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسې په دې باندې پوهیږئ چې ستاسې ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسې لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسې په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسې پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسې مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یا کوم اسناد چې تاسو د ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لري تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکمه شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دی. تاسې همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسې مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسې یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ، چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډېر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډېر مهم او ډېر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه رالوړه کړي او ښې اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. که په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډېره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مه کوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسې د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسې په یو آرام ځای کې کښېنئ او شروع وکړئ د خپلو احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړئ او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړئ. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو دراره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
مخ دی کابل زلف دی زابل واڑ واڑ بھگانج پسر کی دنگرا نبی دی انا لگ کندا لال دا بدخشان جکڑ دست پینی غاڑی ہار مست جزوانی ستانش زندگی زبا دا ملنگ پل باستر سمالیلا ترگی دی شالا اصفا زبا ساو دروازی تیم ولاد لکا گدا جرمی کا بندی زلفو کی خوندی خال می دتن دی کزا لرما دا ارمان نن می کم ایمان ومی کدرمان وامپر تا دنا زنم دی ارشی دا قربان نو ستا خیال رمی سی پتال ستا دی پتار پل زوانی کسام وی که بزی ما بیاده وی نن را سنیش دی ستا دا پار راغ لما دلیری آلا که کلندر تمی پریا دا پفا زفر منستا ار وقت یم گدا پل پفا کری کی در ارچا یم بادشا یو رنگ مکانی یو رنگ مزوانی زفر نر موٹر کی خواست دا بیبا یو اندی والا تول سرگران دا منظری مو انا وڑکو گلستان نلرم طاقات ما دزڑ قوات تارا تا خوڑی دی دیوی خلق خندا وارم دی وپا مکا واجپا سفا منا وکا دا مجنون و زلیلا فکر او بخیال دمی زڑ گئی ما تزڑ لالی ناک نا جڑی جم یار نیم لیو نی ساکو نزاد ساکو سپاد ما دی در سر یار تزڑ دی محبات در سر وفا زکو مشنا پشتو ظلمی موادا و ما نظما کورو علاقا کورنا مزدا اجی نعمت خان دستن گول دکتی معلوم دار دلوی کند آر دغز و مایا اجی نعمت خان شایست پزوان دی و سندار مصری پر مصری وامی و رزداری تاکل غزل پر دعا و پر سلام یما تل مدام تا پای احترام هم باید وکی دامین و خواست پام